په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو دی خبري مجلې ته مو زنوریس نوري هر کلی کوم پایل دې سات خبرونه کوو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندیدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت وایي ځبی الله مجاهد نن رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلف بلل شوې چې د لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتې په افغانستان کې به د سویډني مؤسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر مؤسسې له افغانانو سره په بشري تعلیمي او روغتیایي برخو کې مرستې کوي. د طالبانو د حکومت په بیان کې پر نورو اسلامي هیوادونو هم غږ شوی چې له سویډن سره پر خپل تعامل سره غور وکړي. د سلوان مومیکا په نوم و دېرش کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسیږي نږدې دوه اونۍ مخکې په سټاکهولم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا یې څو پاڼې وسوځولې. د کار په ډېرو هیوادونو کې سخت غبرګونونه وپارول. د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامیو سیمه کې له هغه ځایه چې د بې ځایه شوو کډوالو کمپ یې بللی د کورنیو ایستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یوه ویډیو کې د شپېتو مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلډوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خبر کړی دی چې د چارواکو په وینا په سل جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شوو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته مخکې خبر ورکړل شوی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لیږدول شوي خو ځینو یې دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د اف شپاړس جنګي جټ الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو کې دوام ورکړي. جک سولیوان د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنیوس کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې وویل ښاغلي بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیرش په موافقه وکړه چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب طرحه پارلمان ته به راجی کړي. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته سویډن په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې خو ترکیه مخالفت کړی دی. انقره له میاشتو رئیس د امریکا او نورو متحدانو تر فشار لاندې و چې په دې ټلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې پوځ نن سهار په پلازمېنه کیف د توغندیو او د ایراني ډرونونو په وسیله حمله وکړه. د پروانه میلادي میاشت کې دوهم ځل چې روسیه پر کیف د توغندیو برید کوي. د لومړنۍ راپورونو له مخې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک تر ډېره د حملې شندې کړې نو ځکه ډېر زیانونه نه دي اړولې. دا حمله داسې مهال کېږي چې د لاتوانیا په پلازمېنه ویلنیوس کې نن د ناتو سرمشریزه جوړېدونکې ده. تمه د دې غونډې د اجنډا په سر کې به له اوکراین سره د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې پوځي ملاتړ او ناتو سره د دې هېواد راتلونکو اړیکو مسایل شامل وي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو لوبو نن وروستۍ لوبه د افغانستان پچه ګټلې او توپ وهنه غوره کړې و چې په شپږ څلوېښت اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یو سلو شپږ ویشت منډې وکړې او د بنګلادیش لوبډلې ته یې د یو سلو اوو ویشتو منډو هدف ټاکلی و. د دې لوبه په وروستي پړاو کې ده. وروسته به یې له نتیجې خبر شئ. ازادي رادیو اوري او وړاندې خبرونه کې د طالبانو حکومت په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوي په خبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوندو مؤسسو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. دا پریکړه به د افغانستان پر روان وضعیت تغییر وکړي.
زیان سویډن ته نه رسیږي بلکې زیان په خپل د افغانستان خلکو ته رسیږي. په داسې شرایطو کې چې خلک بیکاره دي، روزګار نشته، فقر خپل اخري حالت ته رسیدلی.
دا مسله مو د سیاسي چارو له وکتونکو سره په مرکه کې څېړلې ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د سګنې کانکور نیټې اعلان کړې خو یو شمېر نجونې زده کوونکي لا نه هیلې کړې ځکه د نجونو د ګډون په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوي.
دا اوس دا موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کېږي. باور وکړئ چې ووم سمونه تر دولسمه پورې کانکور ازموینې ته درس وایي.
د غراز په یو بل راپور کې واوري چې په خوست کې ویل کېږي شاوخوا 14,000 د زده کړو په عمر انجونیا او هلکان له زده کړو به برخې دي.
دلته سلګونه انجونیا هلکان زده کړو عمرونه پیرا دي او له زده کړو زمينه نه دوه برابره.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری مخله دي چې د خبرونه لومړی موضوع ته مخه کړو. مخکې مو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنی لوب د ورستې لوب په باب واوریدل. لوب څو شپې مخکې پات ورسېدل هم د څو شپې مخکې البته افغانستان په چګټلې و تو په هنه غوړه کړې و په شپکتل وختم او د ټولو لوبغاړو په سوځي دوسری د بنگلاديش ټیم ته د 120 منډو هدف ټاکلو. بنگلاديش هم په څلېرشتم اور کې د درې لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی هدف پوره کړل. د بنگلاديش په کوربتوب د دې لړۍ دوه تیرې لوبې افغانستان ګټلې دي. د افغانستان او بنگلاديش لوب ډلې به دوه شلوریزه لوبې هم وکړي چې لومړی د جمعې او دوهمې د روان یکشنبې پورس په پام کې د کرکټ په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي هم د افغان لوب ډلې لومړی لوبه د اکتوبر په 1 له بنگلاديش سره پلان شوې ده. د طالبانو حکومت په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوي په خبرګون کې په افغانستان کې د هیواد اړوند ادارو او مسعود فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت وایي ځبه الله مجاهد نن سر په خپل ټویټر باندې لیکلي ټول حکومتي ادارې مکلف دي چې د یاد لارښوونې د عملي کېدو لپاره په عاجل ډول اقدام وکړي. د طالبانو حکومت د سویډن له حکومت غوښتي دي چې له ټولو مسلمانانو بخښنه وغواړي. په افغانستان کې د سویډن بیلابیلو ادارو او مسو په ځانګړي ډول د سویډن کمیټې تر اوسه په ډیرو برخو کې فعالیت مخته وړی دی. نور به په دې رپورټ کې وورو.
د طالبانو حکومت نن سهار په ټول افغانستان کې د سویډن هیواد اړوند بنسټونو د فعالیتونو د درېدو امر وکړ. طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه یو اعلامیه خبره کړې او پکې لیکلي دا پریکړه یې په سویډن کې قرآن کریم ته د توهین له امله کړې ده. په سټاکولم کې نږدې دوه اونۍ وړاندې د سلوان مومیکا په نوم یو 30 کلن عراقي وګړي چې اوس سویډن کې اوسیږي قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. د طالبانو د حکومت اعلامیه کې راغلي تر څو چې د دې شوم عمل له امله له مسلمانانو څخه بخښنه نه وي غوښتل شوې اسلامي امارات په افغانستان کې د سویډن هیواد د هر ډول فعالیت د درېدو امر کوي. په اعلامیه کې ټولې حکومتي ادارې مکلفې ګڼل شوې چې د یادې لارښوونې د عملي کېدو لپاره په عاجل ډول لاس په کار شي. طالبانو حکومت په اعلامیه کې په نورو مسلمانو هیوادونو همغږ شوی چې په سویډن کې د قران کریم د سوځیدو د پیښې په خبرګون کې له دې هیواد سره په خپل تعامل غور وکړي. سویډن حکومت لا رسمان د طالبانو حکومت د دې پریکړې په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د سویډن هیواد یو شمیر بنسټونو په افغانستان کې په بشري، روغتیایي او تعلیمي برخو کې له افغانانو سره مرستې کولې. له دوی تر ټولو مهم بنسټ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ده، هغه اداره چې له نږدې 350 کالو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټې په پاڼه د خبرو کړو معلومات پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 80,000 زده کوونکي د سویډن د کمیټې خونځو ته ځي. د دې کمیټې په کلینیکونو او روغتونونو کې هر کال له 2 میلیون څخه زیات افغانانو درملنه کوي. ترڅنګ دا کمیټه په هیواد کې معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي څو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په پاڼه کې دا هم لیکل شوی دوی د افغانستان په 4 ولایتونو کې فعالیت لري او نږدې 6,000 کارکوونکي لري. د طالبانو حکومت داسې مهال د سویډن هیواد اړوند ادارو د فعالیت مخه نیسي چې لا وړاندې افغانان خورا خراب اقتصادي او بشري وضعیت کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 28.8 میلیون افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او له دوی له نیمایي زیات دي له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار هم بندیز لګولی چې د پریکړې هم د هغو بنسټونو او ادارو چارې درولې یا هم ځنډولې چې افغانانو سره یې بشري او نورې خیریه مرستې کولې.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوي په خبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوند ادارو او مسعود فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د چارو له شنونکي میرویس امرخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې چې اکثرا نړیوال ماسې فعال دي خلکو ته په ډیرو برخو کې مرستې رسوي که چیرې د سویډن د ماسسو مرستې هم بند شي اغیز به څه وي؟
شتون ډیر زیات مهمه ده. ګوره د طالبانو وخت رسیدون اورسته ډیر زیات سفارتونه وتړل شو، ډیر زیات مؤسسات خپل فعالیتونه ودرول، او ځینې نړیوال ادارات ځینې نړیوال مؤسسات خپل چې د تعلیم او د ښوونې او نورو برخو کې کار کول خپل د طالبانو حکومت ته وتړل شو. دغه ښکاره خبره ده، دغه یو پلمه او دغه پلمې د لپاره دوی یو داسې مؤسسات چې هغه د سویډن د دولت پورې اړه درلودل، هغه د سویډن د خلکو پورې اړه درلودل، هغوی د افغانانو دپاره د تعلیم په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې، د صحي برخه کې، په نورو برخو کې دوی د افغانانو سره مرستې کول. همدا اوس هم په سلګونه او په زرګونه افغان ماشومان او افغانان دغه مرستو نه دوی استفاده کوي په مستقیم ډول. دغسې یو پریکړه چې دغه موسساتو باندې د دوی د پر فعالیتونو بندیز لګول، دا په خپله زیان د افغانستان ولس ته رسیږي، زیان سویډن ته نه رسیږي، بلکې زیان په خپله د افغانستان خلکو ته رسیږي. په داسې شرایطو کې چې خلک بیکاره دي، روزګار نشته، فقر خپل اخري حال ته رسیدلی، موسسات نړیوال اداره ټول د دوی پر مخ تړل شوی، نو دغه پریکړه بیخي د دې پر ځای چې سویډنیان یا د سویډن حکومت ته ګټه ورسیږي، په خپله هغه زیان افغانانو ته رسیږي، یا زیان چې سویډن ته ورسیږي برعکس زیان په خپله په کور دننه افغان ولس ور سره مخامخ کیږي. دغه مستقیما منفي تاثیرات پر خلکو باندې کوي.
عمر خیل صاحب، د دغه موسساتو فعالیت د وس لپاره په افغانستان کې ستاسو په نظر څومره ګټور دی او څومره ګټور و؟
وګوره، یو سیاسي مسایل دي چې طالبان د نړیوال ټولنې سره دوی ستونزې او جنجالونه لري، او نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. په زمن کې ځینې هغه مرستې دي چې هغه بشور دوستانه مرستې دي. وګورئ، تاسو هر هفته سلویخ میلیونه ډالر چې دا د امریکا او د نور اروپایي اتحادی او اروپایي ټولنې لخوا افغانستان سره مرسته کیږي، دا په کومه موخه؟ دا خود هم دې لپاره کیږي چې دلته عام افغانان دوی په دغه حالت کې دوی سره مرسته وشي، یا د بانکی سکتور د تقویت لپاره. نو بنان د دغه مرستو او د دغه اداراتو بندول او د دوی د فعالیتونو په اصطلاح زنډول، د دوی د فعالیتونو زنډول، دا په خپله د افغانستان پر خلکو باندې اثرات کوي.
د چارو لشنون کې میرویس عمر خیل سره د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په باب مرکه و چې په افغانستان کې د سویډن محسسو د فعالیتونو د بندیدو لپاره کړې ده. د طالبانو حکومت دا پریکړه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په غبرګون کې کړې ده.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د طالبانو د حکومت لوړ زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د سګنی کانکور نیټې اعلان کړې، خو یو شمېر نجونې زده کوونکې لا ناهیلې کړې ځکه د نجونو د ګډون په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوي. طالبانو وخت له رسیدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو منع کړې دي، او همدارز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم منع کړې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د 1402 کال د کانکور ازموینه د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان کړه. د دغې ادارې سرپرست رئیس عبدالبقی حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې سګنۍ ازموینې په 5 دورو ویشل شوې دي.
د کانکور ازموینه د روانې میاشتې سرطان پنه هیشتم او دیشتم تاریخ منی بوی من پدې خاطر چې ام ځوانانو ته سہولت شي او ام خپختګی راشي په کار کې او ام په دقت سره واغشتل شي دا ازموینه 5 دورو ته تقسیم کړی ده.
د سګنې کانکور ازموینه په لومړۍ دوره کې 12 ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په دریمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت، او په 15 دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کیږي. د کانکور د سکل پازموینه کې د نجونو د ګډون هیڅ یادونه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوې نجونې لا هم په انتون د تګ اجازه نه لري. د 1401 کال د کانکور پازموینه کې ګډون کوونکې فاطمه چې ته پنځه ته بریالي شوې وه، ازادي راډیو ته ویل چې د پانتون پرانستلو ته شي بشمارلې. خدا چې سکل پازموینه کې هم نجونې نه شاملوي، د پانتون پرانستلو څخه تمه وشلېدله.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و، دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول نجونې د کانکور د ازموینې د دا بهترین نیوه غورځولې، بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پانتون نشته دی، یا تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پانتونونه شروع کیږي، منتظر کړئ چې نن پانتون شروع کیږي، سبا پانتون شروع کیږي.
مریم د دولسم ټولګي فارغه ده. نوموړی ازادي روډ ته ویل چې پوره 15 کاله کانکور ته چمتووالی نیولې، هیله دا و چې تر ټول لوړې نمرې واخلي، خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر ازموینه بندیز د هیله مړاوي کړي.
دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په بو کې لاهو کیږي، باور وکړئ چې ووم سمونه تر دولسمه پورې کانکور ازموینې ته درس وای، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وای، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. دا اوس چې کله دای کانکور ازموینې اعلامیه ته ګورم، دا د دې څخه تاسو معلومیږي چې دای ګاکی غاړي چې هلکان د جوړ پر ځای باندې ځای ورکړي.
د 1402 کال د کانکور ازموینې چې د روان کال د سرطان د میاشتې په 19مه او 10مه لان شبی دینجونو لګډون پراته تر سره کیږي، و موختل چې د طالبانو د حکومت د لوړ وزده کړو د وزارت دی ویان خبري هم په دی اکله ولرو. خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکلې بڼه ویل چې دینجونو د کانکور ازموینې تر امرسانی پوری منې دي. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې ملي اداره وایي چې له دې وروسته به د کانکور ازموینې د طبي علومو، ټولنیز علومو او ساينسي علومو په ګډون په دریو برخو کې واخیستل شي.
و همو رجل چه ده طالبانو ده حکومت لوړ وزدکلو وزاره ده کانکور ده ازموینه ملی داره ده سگنی کانکور نیتی اعلان کری، خو یو شمیر نجون ازدکون که لا ناهیلی کری زکر نجونو ده گردون پا عرب که هیچ ندی ویل شوی. ده طالبانو حکومت ده غراز پا افغانستان که ده نه چلویک دارالمعلمینو ده یعنی ده خون که ده روزن ده عالم ماسو او ده همدی ماسو اروان ده یو سلو اتن نوی ملتر و مرکزونو ده ترلو امر هم کرده ره او ر په تفصیل واوري.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې د ناتو سرمشریزه څو شپې مخکې پیل شوه. د ناتو یو شمېر غړو د دې سرمشریزه په درشل کې له اوکراین سره د پوځي مرستو اعلان کړی دی. په عین حال کې لویدیځو چارواکو ویلي چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب په وړاندې خنډونه او اختلافونه له منځه تللي دي.
د ناتو د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د جرمني په حکومت کې سرچینو وویل چې دا هیواد به له اوکراین سره د 200 میلیون یورو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو مرسته وکړي. د ناتو د غړو هیوادونو سرمشریزه نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې پرانستل شو. د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې د اوکراین پوځي ملاتړ او له ناتو سره د دې هیواد د راتلونکو اړیکو مسایل د دې غونډې د اجنډا مهم بحثونه دي. سرچینو ډی پی ای خبری آژانس ته ویلي چې جرمني به کیف ته د ماردر په نوم د پیاده ځواکونو لپاره 40 جنگي وسایط، 25 لیوپارد ټانکونه، 15 زغرګاډي او د الوتکو ضد هوایي مدافع دوه پاتریوت دستګاوي هم ورکړي. د برلین په پوځي مرستو کې همدارس د توپونو 60 مرمۍ، بي پيلوټه الوتکې او د بي پيلوټه الوتکو ضد تجهیزات هم شامل دي. د تیرې میاشتې تر پایه له اوکراین سره د جرمني د پوځي مرستو کچه 1.5 میلیارد یورو ته رسیدلې. له امریکا وروسته له اوکراین سره تر ټولو زیاته پوځي مرسته جرمني کړې ده. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي پاریس به کیف ته د اوږده واټن ویشتونکي توغندي ورکړي څو وکولای شي د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړي. ښاغلی ماکرون نن ویلنوس ته له رسېدو سره سم دا اعلان وکړ. هغه وویل ما پریکړه کړې چې اوکراین ته د وسلو او تجهیزاتو د استولو کچه لوړه کړم څو دا وړتیا ترلاسه کړي چې پراخ عملیات وکړي، او په عین حال کې به موږ پر هغه تګلاره چې باید اوکراین ته د خپل قلمرو د دفاع ځواک ورکړو هم عمل کړی وي. ښاغلی ماکرون په دې اړه چې اوکراین ته به په کوم شمیر او کوم ډول توغندي ورکوي جزئیات ورنه کړل. په عین حال کې سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکي سره وګوري. د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جاک سالیوان نن په ویلنوس کې خبریالانو ته وویل چې بایدن او زلنسکي به سبا سره وګوري او پر دې به خبرې وکړي چې امریکا او متحدان یې څنګه له اوکراین سره مرسته کولای شي څو اوس د خپل ځان دفاع وکړي او پر راتلونکي کې د پردیو د یرغل مخه ونیسي. د اوکراین د جمهوری ریاست سلاکار میهایلو پودولیاک نن ازادۍ رادیو ته ویل چې زلنسکي او بایدن به د الوتکو او د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ګډون اوکراین ته د پوځي مرستو د چټکولو پر لارو چارو هم خبرې وکړي.
او اوس به بیرته د افغانستان مسایلو ته راوګرځو. د بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې له افغانستانه د ورځنیو لوبو وروستۍ لوبه وګټله. د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل د واتس اپ لارې سره وصل شوی دی. ساحل صاحب، افغانستان لوبه بایلوده؟
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. همدغه چې تاسو یادونه وکړه، افغان لوبډلې دغه سیالي وبایلله. افغان لوبډلې په نننۍ سیالۍ کې خطو په هنه ونکړی شو او د 120 منډو هدف یې ټاکلی و چې دوی ته یوازې عظمت الله عمرزی هغه توپ وهونکی و چې نیمه سلیزې جوړه کړه، هغه شپږ 50 منډې وکړي. او لوبډل مشر حشمت الله شهیدي 22 منډې کړې وي. بنګلادیش بیا ورکل شوی هدف په څلرشتم اور کې د یوازې د درې لوبغاړو په سوځېدو سره ترلاسه کړ. یاد لوبډلې ته هم لوبډل مشر لیکنډاس نن خوځلې دغه 350 منډې وکړي او شکیب الحسن ورسره مهم نه 10 منډې تر سره کړې. کته هم بنګلاديش په پایل کې خپل دوه مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي، فضل حق فاروقي و چې دوه لوبغاړي وسوځول. خو وروسته د لیکنډاس او شکیب الحسن ملګرتیا و چې دغه سیالي په اسانۍ وګټله. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره نن دوه لوبغاړو ته په لومړي ځل د لوبېدو چانس هم ورکړل شوی و چې ضیاءالرحمن اکبر او عبدالرحمن خپل ډیبیو تر سره کړ. عبدالرحمن چې د چټک توپ اچونکی، یعنی آل راوند کرکټر دی چې هغه د بیټنګ او بولینګ دواړو برخو کې وړتیا لري. چې نن یې په بیټنګ کې څلور منډې کړې دي او په بولینګ کې بیا کومه وکټ لا نه ده اخیستي. خو لیدل کېده چې د هغه د توپ اچونې سرعت پر ساعت 140 کیلومتر د غرض دی. او رحمان اکبر هم نن ولو به د یوازې هغه دوا ورنه تر سره کړی دی او د سیالي افغان لوبډله وبلله. خو په ټوله کې د لوبلړۍ افغانستان وګټله.
هم دا پختنه مې کوله سال سره تاسو ویل چې افغان کرکټ ملي لوبډلې نننې لوبه خو نه کړله، یعنی دا لوبه د دوی لپاره مهمه نه و ځکه مخکې دوه لوبې له بنگلاديش ګټلې وي.
د دې یو مهمه خبره دا ده چې د کرکټ سارون کې او مینوال چې کومه خبره کوي د افغان لوبډلې هغه کنسیسټنسي یا د دوی یاره مهمه خبره هم دغه وی چې دوی یو لوبه ډیره زیاته خکې او په بل لوبه کې بیا د ټولو خلکو د توقع خلاف یو لوبه کوي. او بل مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د میډل آرډر تو په هون کې چې دی چې هغه لوبډل مشر احمد شهیدی، نجیب الله زدران، رازی او رحمت شاه دوی ل ډیره وخت خپ پرفورمنس نه کوي. او کله چې اوپنران یا د لوبي پلیستو په هون کې خلوبونه کې نو په میډل آرډر کې په افغان لوبډلې ډیر باور نن سبا نشي کېده چې لامل نن هم همدغه و چې وی اوپنران زر وسوځیدل او پاتې لوبډلې هم ونه کړی شو چې یو ښه ټارګټ وټا کی.
مننه د افغانستان او د بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ دوه شل ورځې لوبې لا پاتې دي. یو راتلونکي جمعه او بل هم راتلونکي یک شنبه پورې تر سره کیږي. بختیار ساحل، تاسو نه مننه.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نهه څلوېښت دارالمعلمینو او د همدې ماسو اړوند 198 ملاتړ مرکزونو د تړلو امر کړی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په هغه مکتوب کې چې ازادي راډیو ته رسېدلی ویل شوی چې د دې تحصیلي ماسو استادان به د ښوونځیو او مدرسو په خالي بستونو کې وګمارل شي. خو یو شمېر استادان شکایت کوي چې په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې دومره خالي بستونه نشته چې ټول دغه استادان هلته په کارونو وګمارل شي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هغه مکتوب چې د دې وزارت سرپرست وزیر په لاسلیک صادر شوی یا ازادي راډیو تر لاسه کړی، پکې ویل شوی د دارالمعلمینونو یا د ښوونکو د روزنې عالی موسسو تشکیلاتي واحدونه د پوهنې وزارت له چوکاټه حذف شوی دي. د دارالمعلمینونو ځینو استادانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې موسسو د تړلو موضوع تایید کړه. د پوهنې وزارت د یوې سرچینې او د دارالمعلمینونو د استادانو د معلوماتو پر بنسټ د پلازمینې کابل او د ولایتونو په مرکز کې 49 دارالمعلمینونه او په ولسوالیو کې د دې موسسو اړوند 193 حمایوي یا ملاتړي مرکزونه وو چې د 3600 کادري استادانو تر څنګ 2000 اداري او خدماتي کارکونکي درلودل. که څه هم د پوهنې وزارت په مکتوب کې ویل شوی دي چې د دې موسسو استادان او نور خدماتي او اداري کارکونکي به په نورو ښوونیزو مرکزونو لکه ښوونځیو او مدرسو کې جذب شي، خو د دارالمعلمینونو استادان بیا وایي په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې دومره خالي بستونه نشته چې دا ټول استادان پکې وګمارل شي. د دارالمعلمین یو استاد چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه به د ښوونکو د روزنې عالي موسسو سلګونه استادان او د اداري برخې کارکونکي د بېدندې کېدو له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. هغه وایي
دا د تربیه معلم د استادان د پاره ډیره سخته ده، نو تاسو ته خپله د بیکاری کچه خو معلومیږي چې حتی بالکل د ساختمانی د روزمزد کار نشته دی، نو د دې کسانو معاش اخیستل او هغه هم بیکاره کول او جامعې ته لیږل د جامعې دپاره هم ډېره غټه ستونزه ده او د کورنۍ دپاره هم ډېره غټه ستونزه ده.
دا استاد هم داشان وایي د ښوونکو د روزنې عالي موسسو دنده د ښوونکو علمي ظرفیت لوړول او هغوی ته د نویو درسي میتودونو ورزده کول وو چې که دا موسسې تړل کېږي ورسره د ښوونځیو تدریسي کیفیت هم زیانمنېدلی شي. د افغانستان په شمال کې د یو دارالمعلمین استاد چې دی هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل د طالبانو حکومت په دې پریکړې سره د ښوونکو د روزنې عالي موسسو استادان هم خپلې قدرې رتبې او هم مادي امتیازات له لاسه ورکوي چې په اوسنیو شرایطو کې به دا د استادانو لپاره ډیره سخته وي.
ډاډمن نه یم چې داسې ځای پیدا شي چې دوی پکې وګمارل شي، خو که بل ځای مقرر هم شي دا استادان به هم معنوي او هم مادي امتیازات له لاسه ورکړي. معنوي امتیاز یې قادري رتبه ده چې نور دوی په علمي کادر کې نه شاملېږي، او همدا ډول مادي امتیازات چې دوی خپل ژوند پرې مخکې وړي لغوه کیږي او یو عادي معاش به ورکړل شي.
د دارالمعلمین د استاد طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دارالمعلمینونو د تړلو پریکړه بیرته واخلي. دا چې دارالمعلمینونه ولې تړل کیږي او بدیل به یې څه وي، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې وزیر د دفتر له رئیس عزیز احمد ریان څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت داسې مهال د دارالمعلمینونو د تړلو پریکړه کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم نن په خوست پوهنتون کې یوې غونډې ته وویل چې د پوهنتونونو استادان بهر ته د تګ په ځای په هیواد کې پاتې شي او خدمت دې وکړي. طالبانو تر واکمنېدو وروسته تر ټولو لنجمنې پریکړې د زده کړو او د ښځو د حقونو په برخو کې کړي چې ګڼ نړیوال او کورنۍ غبرګونونه یې له ځان سره درلودل.
او د دې خبرې مجلې په پای کې په دې راپور کې به واوري چې ولې په خوست کې د زده کړو په عمر برابر شاوخوا 14,000 نجونې او هلکان له زده کړو محروم دي.
د خوست د پوهنې ریاست مسؤلان وایي د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو په لور پرتو سیمو کې شاوخوا 14,000 نجونې او هلکان چې ښوونځیو ته د تګ عمرونه یې پوره کړي له زده کړو بې برخې دي. چارواکي زده کړو ته د یادو نجونو او هلکانو د نه لاسرسي لاملونه په ځینو سیمو کې د ښوونځیو او زده کړیزو مرکزونو نشتون او د ماشومانو د کورنیو اقتصادي ستونزې ښیي. د خوست د پوهنې ریاست نشراتي مدیر سید کبیر سنگین مشال راډیو ته وویل
شاوخوا 14,000 هغه زده کوونکي ځوانان او هلکان او نجونې چې دوی د زده کړو عمر پوره کړی ده، خو د فاصلې د وطن د زیاتوالي یا هم د زیات فقر او د زده کړو د مرکزونو د لریوالي په اساس دوی د زده کړو څخه محروم دي. خو زموږ هڅې روانې دي چې دوی ته په نږدې ساحو کې د زده کړو مرکزونه فعال کړو، دوی زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي.
د خوست منګل میشتي ولسوالۍ هم داسې دي چې په لرو پرتو سیمو کې د نجونو او هلکانو پوره ښوونځي نشته. د موساخیر ولسوالۍ اوسیدونکی عابد منګل وایي د دوی لزای ښوونځي لري دي چې نجونې او هلکان ورته رسیدګي نشي کولای.
دلته سلګونه نجونې هلکونې زده کړو عمرونه پیرا دي ول زده کړو زمینه نه دوه برابره. اوس مهال کې ډېره ضرورت دی دغه لنډمهاله ټولګیو هم دی چې دا وشي دلته جوړ شي، هغه بنسټونه چې پوهنې یا زده کړو په برخه کې کور کې لکه یونیسف یا نور دی به د میک په سیمه کې خلکو ته زده کړو زمينه برابره کړي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ځینې سیمې هم داسې دي چې په خو د امنیتي ګواښونو له کبله پکې خوندزینې دي جوړ شوي. د یاد سیمې اوسیدونکو شمیر خان حقیار هم له اړوند دوی دارو دوی ته د پاملرنې غوښتنه لري.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ په ځینو برخو کې خوندزي شتون لري چې لامل یې هغه ګڼ شمیر ماشومان چې هغوی د خوندزي سین پوره کړی دی، مګر د دې لامل چې خوندزي نشته له زده کړو څخه محروم پاتې دي. له بهانه وزارت خمو پوښتنه ده چې په دې برخه کې جدي کار وکړي.
مدنی فعال نورولا نوری هم وایي په دې ولایت کې د پوره ښوونځیو او زده کړو د مرکزونو د نشتون له کبله زرګون نجونې او هلکان له ښوونې روزنې محروم دي.
د خوست په اکثریت لر او اطرافي سیمو کې تعلیمي مرکزونه او ښوونځي شتون نه لري چې له امله زرګونه تنه هلکان او نجونه له زده کړو محروم دي. البته مونږ د پوهنې له وزارت او له اړونده وزارت سره د همکارو مواساتو غوښتنه لرو چې په خوست کې ډیر شمیر تعلیمي مرکزونه او ښوونځي جوړ کړي.
بلوري ته ځای چارواکي مني چې د خوست په ځینو سیمو کې د ښوونځیو نشتون ښوونیز بهیر اغیزمن کړی او له همدې عملی اړوند وزارت د سل بابنو یو ښوونځیو د اړتیا وړاندیز کړی چې پایلو ته یې په تمه دي. د چارواکو په وینا سپیر نادر شاکوټ، ګربز، صبري، قلندر او موساخیل د خوست هغه ولسوالۍ دي چې د نویو ښوونځیو یا لږ تر لږه د کلیوالي ټولګیو د جوړولو اړتیا پکې ډیره ده.